السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو او روخو تر هر څه دومخه په موکلي مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه سره له دې چې بریدونه یې کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ او خپل سرې ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستورانت د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 100 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپله اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې یو شمیر خوشی شوي افغانان هیواد ته ستنه شوي او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دوه افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او د 2016 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نږدې دوه برابر شوې دي. د آستانا ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابر زیات شوي او 4,14,000 ټنو ته رسیدلي، په داسې حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 2,14,000 ټنه وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.8 میلیونه ټنه غله صادره کړې ده، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي. د پاکستان پوز د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د ملتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوز ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامو سیمو کې ترسره شوي 216 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال د ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بلتون پال بلوس لیبریشن آرمی ډلې ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دې ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وایي چې په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی علي خامنئی دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالي ډیپلوماتیکه علي زلي ډېرې ستونزمنې کړې دي. ونس دا څرګندونې د فاکس نیوز له پخوانی ویاندې میګن کیلي سره په مرکه کې کړې دي. ونس وایي په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی د اسلامي جمهوریت مشر دی، ولسمشر عملاً چندان اهمیت نه لري. د ډونالد ترامپ مرستیال ویلي چې دا چې موږ نشو کولی د ایران له اصلي مشر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادی ده او ډیپلوماسي ډیره سختوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ایکس پاڼه باندې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو امکان و ارزوي. جدي ونس په عین حال کې ویلي دی چې ډونالد ترامپ نه غواړي د ایران په اړه د عراق جګړې ته ورته څه بیا تکرار شي، او که څه هم ټول انتخابونه د میز په سر دي خو لومړی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې مخته ولاړ شي. او د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځ پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره د بالټیک هیوادونو ته د 200 میلیونو ډالرو اوبخې د 200 میلیونو ډالرو امنیتي مرستې منظوري ورکړې ده. دا بودیجه د رواني اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2026 مالي کال د دفاعي بودیجې د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالټیک امنیتي نوښت بی اس آی له لارې له استونیا، لاتفیا او لیتوانیا سره د امریکا دوامداره ملاتړ تضمینوي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. سرطان خای د نړۍ تر ټولو خطرناک او وژونکو ناروغي وي. اټکل کیږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیق نه دي معلوم شوی، خو ډاکټران وایي چې د سګریټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوراو ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څېړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې لدی چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنې مو هم راخیستې دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړې دي. زمونږ میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زیدی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدی پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسو خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هلې ګران اوریدونکو ته.
مننه، خره غلاست.
واقعا سرطان یو ناپېژند څه شوی ناروغي و، خو فعلاً د ځینو وسایلو په زریعه په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان ناروغي لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې نه دی چې څلورم سټیج یا درېم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغي مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه دی ځینې متخصصینو د هیواد نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو د مونږه تاسو خبري اسې، مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکارۍ او د موږ د نوې شپخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې په رابطه باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړې ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیر زیاته مننه ده د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او د چې په افغانستان کې د ناروغۍ علتونه څه دي په دې باب پر اټلونکو کې زمونږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدې چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته وایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې او خلکو ته چې لوستي نه دي یا په هنتونونو او درسونو او مکتبونو نه دي لوستي، هغه ته ساده تشریح کړئ.
د دې کې به د سوي چې سرطان او مومن د سرطان تعریف به څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له هدي کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظم کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمفاوي سیستم لري انتقالیږي. یعنی که په ساده شکل باندې وایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان کیږي.
نو په عادي حالت کې د سه فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجره تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبیږي، څنګه له خپل کنټرول نه وځي، د نظم کیږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا له خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم سیالي یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوخه باندې یعنی اب نارمل ګروت کوي، په خپل خوخه باندې دا غټيږي دا کینسر له
دره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نوي نه نوتای، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنکي مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اراض الایم معلومیږي، مونږ زو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اراض الایم نه پېښوي په بدن کې، دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دا اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پیپویږي کې د وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښېدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور ما اوریدلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به یې علمي بڼه باندې تشریح کړئ چې څه پیښېږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. که مراجعه کوي په ډیر د سه حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اغراض علائم کنټرول وي. نور د تداوی اصلي علت معلومي کنه. دوهم خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي. د هغه د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حده پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي، هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي، هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللې نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه یو سره د مونږه د هوادوالو بیوزلی او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته غا عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغه معایناتو توانایی نه لري، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم هغه ته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معایناتو توانایی نه لرم، دلته دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اراض علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اراض علائم کچیرته درد لري، کچیرته د معدې سوزش لري، کچیرته مثلا بې اشتهایی لري، کچیرته کوم بل بیماری هم دغسې، صرف هغه د اراض علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بیوزلی خبره ده، مونږ بیوزلی وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړئ، آیا همدغه دي؟ په دې باب وروسته لتاسونه جواب غواړو. ډاکټر صاحب، لتاسونه جواب غواړم، دا وروسته درنه مطرح کوم، خو یو اوریدونکی هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل صاحب، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو در رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه مېلمه ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مې شي
محمد ایوب پښتونم د جوزجان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قایس صاحب، پښتون خبرونه ته خره خلاص، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي. مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ، سوال لرئ؟
تشکر اول خود دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علي سلام 1446 کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرضونه راځي چې امت ته تداوی نشي کولی. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خو دا خبره ده، بله خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي، لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه که چېرې په سرطان اخته هم وي دوی په دا اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او موږ متخصصین چې وروځل سو پس تر وروځلتیا څخه باید د دې ملت سره نو که انصاف وکړي، لکه ډاکتر صاحبان هم باید وکړي انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، د ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډېر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما نه ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی، یعنې پر څو نه وه دی؟ یو پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنې تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته یعنې څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل اوریدونکی مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبري کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبري کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
او روغ شوی تکل صاحب محترمه، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعیت خو موږ ته چې په ګورو کې افغانستان کې بدبختي دغه ده، دغه ناروغي دا بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې، لکه قاری صاحب چې ویلې، قاری صاحب ته سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب دې موږ اوس ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سیګرټ دغه درې چیزونه، نو دا چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي، نو زیاتره موږ وینو چې دا د استفاده کوي. نو په ټوله کې ما دا پوښتنه مو چې ډاکټر صاحب چې دا به ډېر مجره توامي کې که سره کوم، یعنې موږ په شک شوبه کې کوو زیاتره خلک چې موږ وینو په تو ناروغي اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته پاخه شي یا ستوني کې، نو دا دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې وو. تکل صاحب محترمه، موږ دلته یو ګاونډی وو، دغه یو مېرمن وه بېچاره، بیا نو قاری صاحب ښه هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکترانو متخصصینو، نو دوی ډېره هغې وکړه، دغه معاینې زیاتې وکړه، چا پیسې دغه کیسونه یې وکړه، نو دغه ډېر جوړې درلوده، داسې جاور ورته وایي، موږ یو رقم نه دي چې دا بعض مېرمنو کې پیدا کېږي. نو بیا دته ویلي وو چې دا سرطان ده او دغه ده او هغه ده، خو دا مسلمان بېچاره چې نه درلوده ډېر غریب وو، نو ډېرې خوځې پیسې قرض واب کړلې، بیا دا لاړه په هغه ته دا کابل ته دا مېرمن بوتله، نو هلته چې ټیر سوکړه دا جاغور وو پیسې لا. نو په ټولو کې چې موږ ګورو، نو کومه قرض جوړېږي یا د سرطان لپاره یا د مثلا دغه بعضې مهمو مرضو لپاره، نو هلته باید هغه نصاب و عدالت تقریبا هغه خلکو غوښتنې او پوښتنې دغه ته باید خاص توجه ولري. په دې معنا چې نور ملکونو ته خو زیاتره خلک تکل صاحب نشي تللی، نو غریبان چې دي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید نصاب ولري، تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي. چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړوي تقریبا هغه نه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی، ډاکټر صاحب احمدزی، دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چلری مخامخ له دوی نه وکوي؟
او مانه نو وسته ملخي هغه ته اشاره وکړه نو وسې کې د پخ پختره بیا هغه پختره ده نو موږ دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروز وو غو ناروز وو غره ست تقریبا هغه بل مختلف لید ته به تر معلومي جنرال تاسو ورځي نو دا مقصد هغه شاید ته کل ژبته وخت په لاره شي خبر وایم ثواب او خرما نو یو د شه هغه رفتار سره وشي ته نه چې شای وخت کې خدای دې هغه مریض دروسی نو دا به د سپګر کې شي ډیر کار وشي دوه غټي بشي یا مدې ته غټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي دما نظر دا د روح فلښت ما سور مخکيلا وسو چې دا روح جوړ شوی دا نو موږ ډیر خوشاله سولو ته دی خپل دې خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلامونه کوم دل پاره چې نور د کارمندان چې دی هغه شي دغه باندې یو غو کې تقریبا چې سې د خیر لاس ولري دا یو ورستان حالت دی تر من دې چې ناروغي زیاته تا او به ورته زیاته را نو په دغه خپل ما نظر تاګل څه ډاکټر
مننه مننه لطاسو نه ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبري وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکل دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لومړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه غوښتل چې ما هدف وشي په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه د مونږه عموماً د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معده او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوه ایم مونږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کوي مخکې ویل چې د ریسرچ او سیستم بلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مونږ سرطانونه اکثریت د معده مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجینګ پر اړه باندې چې مرور پښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د مونږه عموما لسی پرنا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسی پرنا نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا فرق وي لسی پر سټیج نه به شروع کوو لسی پر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هموغه کوم نسج کې سره مستوي په هماغه زای کې دا چې دا ډیر زړه تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی د پنکیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په خشکل باندې د دې تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د ته هم یو خسته جوړ دی شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپور شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوی غدی چې دی اکثریت عام خلکو ته به ستونزې وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لیمپنودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت دا چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو او امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري او کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضي د ښه کېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي
دغه ستاسو خبرو نه زدا سه پوش ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرض نور له علاج نه وزي، په دریم کې تر اوسه، په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته، دا صحیح ده خبره؟
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمفوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه موږ هغه ته کیموتراپي، سرجري، راډیوتراپي ته ضرورت وي، هم بیا په مریض پورې ډیپن کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته موږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمفوډونه بیرته مریضی خپل اول حالت چې کوم ځای کې شروع شوی ده هغه ته راځي، او کتله چې کومه ده هغه کوچنۍ کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجري عملیات ته معرفي کیږي، عملیاتیږي، او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې، خو دوهم حالت، اول حالت او صفر حالت دغه دي کې چانس د انفکېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه، دوی ویلې چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي، او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي، خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته، لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی، او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې د دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته، خو ولې په هماغه اندازه چې مونږ توقع لرو هومره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو مټ باندې مونږ انشاءالله چې دې شي ته آمادګي لرو، او آمادګي مو نیولې ده چې هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته به رسوو.
زمون بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه، ما هم خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستې مې وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نصاری پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو له عمده عاملونو څخه نصوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده عاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نصوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده، او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي. هغه مریضان چې سیګریټ، نصوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر وخت شوی دي او وخت لري.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیات شو، هغه دا چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، او معدې، او د مړۍ، او کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو سرطان، د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې پرښتې هم خطرناک نه دي، او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي.
زه چې دا سرطانونه کومه تاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده، بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. ل خپل ارلی سټیج هغه اولنۍ مرحله نه چې کله دا دویم مرحله دریم مرحله ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې هو وایو چې هغه سرطان مثلا ډېر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په لسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پر مخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج له اول نه دوهم ته، له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کیږي. پلان ده کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري، باید په خپل وخت سره تداوی شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه وړاندې په خبرونه کې لتا سو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي، غواړم تاسو نه پوښمه چې دا علمی ده د خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی، وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطانی شوی وي، سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه؟ په دې باب به وروسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تکل ته سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ته اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ.
زه رادیو اوریدل کیږم نه کنه، نو زه به په دوه نه وایم. دغه مثلا ما کړو مریض کنه ډیر زما، نو ډیر وګرځم مثلا دا خبره شخصا دې.
همدرد صاحب، ستاسو غږ مونږ ډیر خناورو. همدرد صاحب، ستاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ، شاید غږ مو خراشي. اوس تقریبا زه ستاسو په خبر نه پوهیږم، حتما به ډاکټر صاحب هم سم ناوري. نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکړي، بیا به زه پوښتم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما څه ویل کنه، چې د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه، غریب خلک دي، او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه، او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري. مثلا ما داسې یو مثال وویل، مال ما کړه یو مریض ده کنه، یې دمه تشخیصونه کوو، مثال لا دا پاک شي جی، آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا دا مریض کې غي سي سرطان کنه. نو دلته خو ډیر خلک تا سره مثلا من کرے یو مریض ته کل صاحب، هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې، او یو ډاکټر مونږ ته نه ویل، خپل مونږ هم دا پوهاوی نه درلود سدا به ټی بی کنه. نو هغه بیا سي خو د جیسو بیا علاج دی ټی بی مرض معلوم سره سره لدی سه مونږ ډیر غټو غټو کلینیکونو او ډاکټرانو سره
مونږ د سرطان په باب غږیږو. ام درد صاحب، ستاسو ناروغ سرطان و که ټی بی یا سل یا مونږ نری رنس چې ورته وایو؟
لا دا خو ټی بی و د مونږ کنه، او د سرطان خو ما داسې ویلې چې مثال خبرې مشهور علامی داسې سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده، که دا ډاکټر سم نه ما دغه پښتنه دغه باندې.
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز دی یا موږ چې نری رنځور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض هم دسه شو او تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وي
نه ما راځل ته فکر نه کاوه بل یو مریض دا کنه چې بیا غي موږ به تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دا یو بل مرض هم پکې وکړه نو موږ ویل خوکیږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې او هغه مریض خوکیږي نه کنه ما خوکېدو هغه نسته
خو تاسو اوسه را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علائم او عوارضو پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتي چې مریض کوم علائم لري
مهرباني دا خو د ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامدار ټوخی لري مریض باید نظارت لاندې ونیول شي ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق کچیر ته ډاکټر مشکوکیږي هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته مثلا کچیر ته د مریض باندې د مشکوکیږي چې سرطان دا د سینې ابنورمال حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور دی چې داری پر کې د سرطان شپ خاني ته دوه مریض د وینې غړو د مخکې د سې منګاډور د خپل سینې وینې غړ لري د مریض څوک هم سره کله دې مریض عموما هم دا شکایت راټوي چې دای څه شکایت لري او کوم مشکلات ودته نو به بل هغه نو ست زه ورته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته ما دي شي
هم درڅه
زه د دې د شکر مرز دا کنه شکر مرز دا دی ویني غواړ او پښتانه لکه دا اوس شکر کنټرول مثلا سل یو نیم سل تراسي کنه خو د مریض او دا ور سره نه کوي کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه په بس بیا بیرته بهتر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي اول خو پکې بيخي درد به مثلا شکر کنټرول شي وای د پخته کې مې درد ده کنه پخته سي عکسونه و باسو مثال خبره معاینات وکړو هیڅ هم نه زور مندلې نه ولیدلې نو مطلب وار گزاري چې نه خوړله کله وای دا ګردې مې خوږي کله ګردینه ډیر کله وای یو پخانه ټوله خوږي کنه دغه سي دغه علائم دي دغه مرزونه ول که شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص نه دی خو دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي مطلب به موږ د سی موږ تمه ورته نه شي یاره موږ وای دا نو سی یا موږ نور څه وکړو
مننه همدرد صاحب ډاکټر صاحب ورسته ځواب درته وای ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه داریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علائم نور شایاندي خو د دوی پښتنو ته به ورسته ځواب وایاست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای نه خبري کوي او پښتنه یې څه د مې ربني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خوږه ده
وعلیکم سلام خبرونه ته خره غلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې لکم ځای خبرې کوي
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی د فلمونو خلاصه
مننه اتل صاحب مې ربني وکي ډاکټر صاحب نڅ پوښتنه لري
خدای تعالی د خوشاله ک تکال صاحب محترم اول خدای تعالی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض خاتمه کې خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضی نه اخته کې علاج جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې دغه ناروغي اخته خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
امين
او بل تکال صاحب محترم لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورکړه بدبختی د افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته مرګ د تداوی څلور مثلا ماشينالات نه لري چې د مریضي تشخيص وسی اته پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لري تکال صاحب محترم تقریبا دا یو نیمه میاشت مخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو تقریبا دا عمر یې 30 سال د 10 سالو نو پاکستان هیواد ته بوتي څه مشکل درلود دلته ما نتونه وکړل. بیا په پاکستان کې وویل چې مثلا د دې هلته پرمو کې یو کشمیر کې دانې دي، نو هغه خو ډېر پرمختللي ملک دی. تکل سا محترمه تاسو ته بهتره معلومات ده چې د تشخیص په دغه کې ډېر ماشین آلات لري، مثلا ماشینري لري، نو بیا هم دوی تشخیص ونه کړي. هغه عملیات وکړي، عملیات وروسته مریضي ډېره پیچلې شوه. مثلا اول په کولمو کې دا دانې بیا ټوله بدن پر سر ولا واخیستې. نو د ډاکټر صاحبانو څخه زما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریضي تشخیص وکړي، مثلا داسې ونه کړي چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص، مثلا هغه عملیات کړي چې مثلا هغه مریض بهر ته راغله په آزاد کې. نو دغه د مریضي د تشخیص ماشین الله چې افغانستان ته راوړل شي، تکل سم محترمه زه خدای پاک ته امید وینم چې دغه مریضان به ان شاء الله د هغه مودې پورې چې مثلا دونه بیا هغه مرضي د زیات نه وي لکه دغه ډول چې اوس مثلا فیصدي وړاندې کوي. تکل سم محترمه
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. همدا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب اورېده ستاسو او د غبل اورېدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وویل. تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب احمدزی، نورې پوښتنې هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځین اورېدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلې، هغه هم یو لوی لیست دی ما سره. خو تاسو د دې اورېدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ.
مهرباني تاسو پښتنه چوا چې تاسو ولې دینو حجرات خو ته کول
نه. اول خدای دې همدرد سه پښتنه لا پاتې شو. وای څنګه سړی پوښي چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی، نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي.
کوم ملګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړ او فشار د زینه دردونه، دغه شی په دې پلار په ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه راځورم چې د سی او څه تر اوسه پورې نه دی لیدلې. عموما د شکر د سرطان په عام نښې چې کوم دي زه مجبورم چې هغه ورته وایم. د سرطان عام نښې به دلیل وزن کمېدل دي، دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي، دوامدار دردونه، اوږدمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټې را پیدا کېدل، ستړیا او کمزوري، دغه عموما د سرطان نښې دي. عمومي
په ټولو ډولونو کې، په ټولو سرطانونو کې همدغه نښې دي.
ټول اکثریت دولونه کې عموما نه نه کیږي، او بیا په هر خاص سرطان کې به خاص نه کې موجود وي، هغه ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه در څرګندېږي. دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او د سیزن چې مریض لري، په شکر او فشار کې مونږ یو تری اوندا اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لری باخي اطرافونه مثلا پوشي لاسونه دغه برخه کې نیوروپاتي رامنځته کیږي، هغه اعصاب کمزوري کیږي. دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کیږي، او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کیږي. امکان لري دې مریض د شکر وخت ډیر شوی وي، یو نیوروپاتي ورکړي وي. د ورور ته مشوره ده چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي. دوهم چې د ویل چې د کلوای چې پښتې مې درد کوي او کلوای چې پښې مې درد کوي، دا هم یو عصبي دردونه دي. کوای چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي. نو دای چې دا هره لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ولې مې کېدې چې یو څه نه لیدل کېږي، کوشش دې وسی دې یو ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي، او که هغه چیرته په دې شي باندې مشکوک شي او شکې پیدا کړي ورته مزید نور معاینات کېږي، او د معاینات نه وروسته دا ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص سرطان ملي تخصص مخانه ته معرفي کړي.
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی و پاکستان ته اولته عملیات کړی او ل عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوی و.
مخکې وویل چې د ملګري وویل چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي، واقعاً دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي. مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ خو یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه یو مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي. ډاکټر سیبان ته چیر ته مراجعه وکي یا جرایي ډاکټر ته هغه چوګوري یو غټه موجوده ده یو کتله موجوده ده هغه کتله مخکې لدې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي لدې مخکې عملیات شي له عملیات وروسته د دغه معاینه ترسره کیږي. ځینې وخت مونږ دغه شیانو سره ډېر مخکېږو. مونږ کیموتراپي او جمع سره سرجري لرو. دا یو تراوی ده یا کیموتراپي جمع سرجري او جمع راډیوتراپي یعنی شواوی لرو او داسې هم کوم تداوی نه هم چې کیموتراپي جمع راډیوتراپي اکثره مریضان مزید تل مراجعه کوي. مریض ته عملیات شوی وي هغه کتلل دي شوی وي ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکسری یا سټی سکین واخیستي مریضي یا لیمفنودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي. لیمفنود لري چې د لیمفنودونو لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید د نیو ایجوینټ کیموتراپي په نوم باندې د کیموتراپي کوو. له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمفنودونه کې چې دا راټول شوی دا یو ځای ته راغلی دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی. کچیرته دا مریض عملیات ته آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو دغه سی ته موږ نیو ایجوینټ کیموتراپي دغه رژیم مرتور کړی وو او مریضي وس په دې حالت کې ده. تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړو چې عملیات وشي او کوم شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پتالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ایا دا مریض طبيعي کیموتراپي وشي ایا دا مریض راډیوتراپي وشي نو دا غنیو ژوند کیموتراپي موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو. بیا عملیات شي خو تاسو باندې په ځینو ځایونو کې د سیوی چې لاول عملیات شوی وي او مریض به موږ له هغه وروسته مریض کیږي.
کور مودان او که د ازما پختنه ته هم لاند جواب راکې چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کدي عملیات چاړه د سرطانی حجرې ته ورورسید هغه ټول وجود تخپريږي. دا یو افسانه ده یو عامیانه نظر ده او که علمي ده؟
نه که نه داسې نه ده. د عملیات چاړو که ورسیږي او کاونه رسیږي مونږ ځینې د سي عملیاتونو لرو په د سي سرطانونو لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه حکومت حجرات چې دي هغه لري کیږي. دا خبره دقیقه نه ده. سرطان یو د سي بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي نور وزو تخپریږي نور انساج تخپریږي نور حجاز ته ځي چې هغه یو د ویني سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د 2 ډالر نه تخپریږي. د چړې په واسطه باندې انتقال د امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې د سلاند لاندې وایم د پروګرام تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی. ډاکټر صاحب ک د دوی پوښتنو ته هم لاند لاند ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده وای چې سی ام ال کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وای په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ام ال زنه پیژنم تاسو میره بنې وکي وی وایست.
سی ام ال ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې مې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده هم نسوار لامل ده هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي دغه هم دی او مېدی همدا لامل کېدل شي چې دوامدار اسپایلری ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي د دې مېدی همدا
علائم وای د تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د مېدی دی علائمونه ده د مېدی درد د مېدی سوزش او وسره د اشتهایی چې دا عموما د مېدی په سرطان عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
دا موږ باندې کوم ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان، د سینې سرطان او سره د مېدی او د پوستکي سرطانونه، د رحم او پروستات او د سرطانونه، د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر یو ځو سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سره په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي. چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریضونی وي هغه ختم نه. سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطرې فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحي غذا خوړل، د نسوار او سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډیر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه د سرطان له خطر له کمولو سره مرسته تاسو کولی شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند بیا هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپل د سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایو دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې ملل ده اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیا ګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو
ځان ته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي. مننه. صبرګل همت پښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا له خېټې نه به هدف امغه میده وی یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مې ربني وکي ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم دوه ما ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریضۍ لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي، کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند یا تلویزیوني معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي، ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه، وزن کموالی او دردونه په د میډي خوښه باندې عموما دغه درد دی جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي. یا د دې هی طرف ته دردونه یا د هی طرف وګي شاته دردونه دا اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخت بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیر وستل کیږي وستل شي او له هغه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیو تراپی یا شوا او ته ضرورت لرو شوا ورکول کیږي او کچیرونه وستر شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډیره د امکان وړ نه ده او مونږه دا د جاتو رادیو تراپی ته ضرورت لري په افغانستان کې رادیو تراپی موجود نه ده او خطرناک ډولونه هم لري خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د ویستلو قابل ده او کنه ده کثیر د ویستلو قابل وي امکان لري چې د رادیو تراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض خسي او که د ویستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوړي
ډېره زیاته مننه د خبرونې تر پایه ډېر کم وخت پاتې دی.